په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ټاکلو هدفونو ته رسیدلی او اوس وخت دی چې خپل ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
We have achieved the goals that we set out to achieve and now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د دیوالتیا لري چې خپل هواد دفاع وکړي.
کانډیوالو ټولنه متحده ایالات یا بل هر هواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوو.
طالبانو ګواه کړی چې کړي د هیتړون مطابق تر دوونه پورې ټول امریکایي ځواکونه ونوځینو به د سولې په اړه هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړي. نږدې وې د استانبول غونډه ده.
سره
نسی دنیاوالو سیمه باندې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي. د تورخم لاري له پاسپورت او ویزه پرته تک ته اجازه نه ورکول د ډیورند پولې د غاړي او بلې غاړي قومونو ته سستون زیرا ولاړ کړی دي.
وز ما خپل مان نشم دا یالته ماو کی مړو خر ما مړو بل ما مړو اغل ازوز بداتین نه مور.
د بیا نور مطالبه د اوریدو لپاره لمانوري یاس نوري سره د خبرونه تر پای ملګرتیا وکړي. خو لمړی خبرونه په خبرونو پیلو.
السلام علیکم زفر بازارم د دې محل خبرونو سره په سر کې مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتسي. یونما وایي چې د ملکی یونما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوی دي. او ایران وایي تر اتلونکې اونۍ پورې به تر 60% د بډای سوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخت را رسیدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
انټونی بلینکن دا هم ویل چې د ځواکونو د خوندي مسؤلانه او همغږې ستولو په اړه به له نږدو له خپلو متحدینو سره کار کوي. له ده سره د بروکسل په سفر کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم ملګری دی. د امریکا یو ولورډ پوری چارواکي چې نومې نه د یاد سوې پرون خبريالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د مې میاشتې لمړۍ نیټه مخکې پیلې جوړ د سپتمبر 13 به دا بهیر بشپړېږي. کچېری دا اعلان وسی د بل هغه مهلت شاوخوا څلور میاشتې په ځند د ځواکونو وتل وی چې د طالبانو او واشنگټن د دوه هوکړې کې یادونه سوې ده. د افغانستان حکومت وایي شغله بایدن به ډیر ژر افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. په همدې کې ورسته لاغ چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استانبول غونډه جوړېدو ته د اپریل 23 نیټه اعلان کړه. طالبانو ویل چې تر هغه چې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه نوي وتلي په هیڅ داسې غونډه کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښ کېږي. په دې ټولو د دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدل شي. اخود ملکی مرګجوبلی پټړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې د افغانستان د جګړې دواړه خواوې په دې مرګجوبلی کې مسولیت لري او ژغې کړي چې د ولسی وګړو ژوند ته پام کول او د افغانستان غمیز پای ته رسول اړین دي. اخود افغانستان دفاع وزارت به وایي د دې مرګجوبلی ډیر مسولیت د طالبانو دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان نن په ټویټ کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه کار اخلي او شزه او ماشومان د سپر په توګه کاروي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلخو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړو لشکلو خو غوښتي چې د روجې د میاشتې په درناوي دی اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسول ذبیح الله فرهنگ ازادي رادیو ته ویل
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهله کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندیښنه لرو چې هر ورځ ملکی وګړې خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندیښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خلونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
طالبانو تر اوسه دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. په روزګان ولایت کې روغتیا پالان د شری ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې ولایت روغتیا ریاست په شری ناروغي د نوې اختصاصي ماشومان شمیر نه دی شوډلې. دوی دلیل د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټواله یادوي. د روزګان د امیر روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي رادیو ته ویل چې د شری ناروغي د ډیروالي یو لامل پر وخت ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
چې هغه د کلینیک ته نږدې کسان دي، دغه کسان ټول په شری اخته دي. او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او ترشته ورسې هغه ساحې ته مثال سواله کې موږ او ترشت لرو دغه ساحې کې مجه تواسو په مجه کلا ورته کې وزاري ورته کې وزر ته کې یو اوس خلک خپل په پوشي اخته یا خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاسته توجه نه کوي. بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ په خپل زیار وس تر پای پر موږ واکسیناتوران په ټوله کلینیکو کې ناشته.
طالبانو بیا تر خپل واکلاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو د مخنیوي داوی رد کړی دی. زموږ غلزا د رادیو ری. ایران وای تر اتلون کې اونۍ پورې به تر 45% د بډایسوی یورانیم تولید پیل کړي. د خبرو ورسته لاغسوي چې د دې هیواد په نتن زټومي بټي کې د 13/14 ورسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې د بریټ هغوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار پیداري کې د ایران استازي نن په وټویټ کې ویلي چې هیواد به په نتن کې یورانیم تر 45% بډای کړي. د په ټول لوړ درجه د یورانیم بډای نه وی چې د ایران پټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري د غیورانیم تر 90% بډای کړي. او په اقلیمی چارو کې د امریکا ځنګړی استاذ جان کيري نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمی بحران په اړه له چینایي مشانو سره خبرې وکړي. دا سفر داس مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکي اونۍ د اقلیم په اړه د وی آنلاین سرمشریزي کوربوي.
خبرونه ملازه د رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهروي د جون پشي بو او د اساسي بشري حقوقو د جون پشي بو کوم په دې اړه خبرې کړې چې انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی او د انتحاق د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو کې د موضوع چړلې ده. خو راځو لمړی د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر استلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. انتونی بلینکن ویل ناتو د ناتو تړون هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو کار وکړي چې د دادې بدلون پړاو یاد کړ. انتونی بلینکن دا څرګندونه نن په بروکسل کې د وینا په ترڅ کې وکړه او د غراز ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې امریکایي او د ناتو متحدینو ځواکونه له افغانستان وزي. بلینکن دا خبري ورسته له هغه وکړه چې واشنگتن په افغانستان کې خپل تر اوږدې جګړې ته د پای ټکی خودو په اړه خپل پلان اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات مللای بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د ویل چې واشنگتن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. د ویل
very closely together in the weeks and months ahead.
موږ به پر اتلونکو کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندي شوري او هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه وباسو. حکومت دا کار و هم کول افغانستان او د هیواد له راتلونکي سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چاشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر استلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول د سیشن بي په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وټلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 14 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د پوینا ولسمشر بایدن پوسوی چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنی ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوې تړون څخه په باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان خبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د می تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 14 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې که د دوحې د تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونه وځي په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. دې ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی وو. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل له دې هوا سره د نړیوال ټولنې د اړیکې د اړیکو د پریکون په معنا نه ده، خو او هغه ویلي چې نړیوال ټولنه به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو دوام ورکړي، خو نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هوا سره د نړیوال ټولنې د اړیکو د پریکېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیلابیلو کمیسونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي او په دې اړه له وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اډلې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د له منځه تللو په معنا وي. نه هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیت وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په میاشت کې له افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوه تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د ډلې له میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پښتنه چې د دې ډلې ویانتویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهور ریاست د ستراتیژیک او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي. هرکلی کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څیر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسو ټول ځواکونه وباسئ، القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بیرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بیرته نه شي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
He rejected that advice.
سناتور ریچر هارس بیا د افریقا په افغانستان کې د یو ناورین راتلل بل یو ډیر نور بیا په دې اړه وضاحت غوښته چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 13 به خپل عسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناټو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر جو بایدن د احتمالي اعلان لمخي امریکایي ځواکونه به پراتلونکو دونو کې له طالبان سره د شوې هوکړې لمخي افغانستان نو نوزي او د سپتمبر 13 بوزي. د دې په ځواب کې طالبان ویل چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي او غونډه چې د افغانانو تمه ورته زیات دي نږدې و نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دغه اوسني حالات ته وکتلی شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. که رانه شي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي، که راځي ځینې داخلي مشکلات ته پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیې د غونډې سره بېره دا لري چې داسې نه وي چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسون پر دوی باندې فشار راولي چې قربان وي.
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن وشي، ځکه چې طالبان نه وي چا سره جوړجاړی کېږي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې نه راځي، زما باور دا چې دا یوازې د دوی خپل فکر باندې، چون چې دومره قوي وادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم عادي خبره نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې دا ډاډ طالبان تور کړی وي، که تاسو دا رادم کوي او جنگ ته ولاړ شئ موږ به تر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 14مه به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلی ده چې دې غونډې ته به راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډیر نږدې روابط لري، یعنی مطلب مې له ترکیې دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري، ځکه چې ترکیه له قطر سره هم ډیره نږدې ده.
دا به د طالبانو په یو نوع د دې نرمښت نه شودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په وزیر ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کانفرنس یوازې ترکیه نه رابلی ده، کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کانفرنس رابلی. نو څومره چې ترکیه په دې کې ځانمنه کېږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلی شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ واده ماده نه و. نو د دې پیشګوینس کېدلی چې قطریان به دومره حتی ورسېږي د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي، خو دا پر دې پورې اړه لري چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري په قطر کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تورخم له لارې له پاسپورت او ویزه پرته تګ راتګ اجازه نه ورکول د ډیورند کرښې دی او بلې غاړو قومونو ته ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د تورخم له لارې دی یوازې په تذکیرو تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساتونه مسافر چې ډېری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې تم کیږي او ډېری ستونزې ورته راولاړېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شاوخوا او یا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسیدونکی او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید ترمنځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما پخپله مانش کوم دی هلته ماو کې مړو سخر م مړو بل م مړو هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایي همدغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېری یې سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساتونه او حتی ټوله ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نه شي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لیارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو وکې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغه جرګې د غړو په خبره د ډیورنډ کرښې پورې غاړه له قبایلي مشرانو سره د ناستې هدف د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ یووالی او ښه همغږي رامنځته کول وو. د دغه جرګې یو قومي مشر لالاغا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه والته دا فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرو د لاغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی ان شاء الله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
لا لاغا کاکړ زیاتوي نه پوهیږي چې ستونزه څه او چیرته ده، خو په وینا یې له ډیورنډ کرښې دا وختو راوختو په نورو ټولو لارو او دروازو کې یوازې په تذکیره او پیژند کارتونو خلک تګ راتګ کوي، خو په تورخم کې بې ویزې او بې پاسپورټه چاته اجازه نه ورکول کیږي. له نن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورنډ له پولې په ازادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې له کله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. که څه هم هغه وخت افغان حکومت ځینو سیاسي ګوندونو، ولسونو او د پولې پورې غاړه قومونو د پاکستاني لوري دغه اقدام د پولې د دواړو غاړو ولسونو او قومونو ترمنځ د بېلېدو هڅه وبلله، کوم چې تر ننه پرې هم د دواړو لورو قومونو ترمنځ آزاد تګ راتګ ختم شوی دی. اوس خلک مجبور دي چې لسګونه شپې ورځې انتظار وباسي څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه او د تورخم له لارې پښتونخوا او پاکستان ته ولاړ شي، او دا هغه څه دي چې د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره ستونزې جوړې کړې دي. د تیر مریض کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اته میاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غختنې په تړاو کې هم پاکستانی مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نشو. خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په برتلا سانتیاوی رامنځته کړي او د ډېری ګڼې ګونې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم خارګوټي کې به نور سہولتونه هم رامنځته شي، د کورنۍ چارو وزارت سره هم همغږي شوی دی ترڅو په تورخم خارګوټي کې لازمي سہولتونه برابر شي. تر دا مهاله پوري هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده ترڅو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګه چې یو عمده ستونزه واغه د ګنډیماران نه وای په قاچاقي ډول د توکو لګدونکو، ننګرهار والی تیره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو بندیز لګولې.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړې په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصوي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
ازادي رادیو اوري. له انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی
دی؟ الوتلو فکر د انسان سره د مخلومړي وختونو نه موجود و.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د جون په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورو. یو د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې خبري کړي. خو سې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه داونه د متحده ایالاتونو ملي امنیت د متوجي غواخونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی وې نن د چپ کې امریکا ته د څلورو هیوادونو د غواخونو مسله چیرل کیږي. تم د چپ دې غونډې کې پر دې هم خبري وشي چې واشنگټن بیرته د ایران لاټومي تړون سره یو ځای شي کنه. تفصیل احمد شیبر پر پورت کې
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسي، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال د جنوري را وروسته د لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. د غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو غواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبري وکړي. په استماعي غونډه کې به شای په ملي کچه د ګڼو غواښونو په اړه خبري وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبري وشي. دا غونډه په مناسب وخت کې جوړی شي ځکه چې دا غواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به تر سره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو شمنې کړې دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زما دا هیله ده چې د روشه پر رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت هم رانیزي او اوس ګاز په زابل ولایت کې په 15 کټه پانی باندې یو کیلو راغلی. روزي پر رسېدو په ګاز تقریبا 1000 افغانۍ تر رسېدو کېلو نو د ځمان د پای څار شې دا رقم دی. برا غړي تلمې چا او څوک دغه څه وسنه لري او دوی څو تګرانی نو ځان وسنه لري دوی وایي ما دا خپل ستا شام باید ګران څه ورزان چې ما خوښه ازادي رادیو څخه ډیر مننه په دې د ما پیغام نشر کړ. السلام علیکم.
د هلمند ولر د خاص سره د ټلیفون پر کاغذ ورګنه د روزي حرکت شو یو سوي چې په لاس نور د اوسلواله تجربه د افغان حکومت څخه د ریل کوم چې د روزان د روزي پر یو بار نو کې سره د بیرس منان غم پر تګر باندې سره ښه نه ستلې دی بای نو کورونه ونه جوړول شو نه کړو. السلام علیکم.
مې
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت مسال سره دا پیغام شریکوم په هلمند کې کوای د روزه مبارک هم را لټولې وادوال ته جو مبارک دې د نیکمرغه میاشت زمو خصوصا نیو غشتن تجاران او دکانداران ته داده چې روزه راځي خصوصا د هلمند کې بیا شان خوراکي توکي به یاد کو او غیر خوراکي توکي په ډیره هده پرې یکه یکه ګرانیږي زموږ د تجارانو ته غوښتنه دا ده چې باید چې موږ دلته په هلمند کې د شرمنې کورنۍ لرو خصوصا چې هغه خپل کور د ورځې ډوډۍ نشي برابرولی بیا که راس پروژه کې بیا د یوې خوا کار نسته نو بیا د شیان یکه یکه پرګرانې کړي دي له منې مازادي راډیو زموږ پیغام تر هغو تجارانو پورې ورسوي خصوصا چې هغه دغه ټیک ته ډېر متوجه اوسي او پر دغه شیان پر اړمنو کورنۍ ګرانه کړي وسلام احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دغه راځي د خبرونه په دوه منې مې کې د روژه په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ و نوې برخه ته خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا په مو کړی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې فری بازار وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي انټونی بلنکن ویل ناتو هیوادونه بل افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ نو موډي د خبر نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وکړه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د سپتمبر 13 نیټه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټو ته په خبرګون کې ویلي لدې پریکړې د طالبانو د ناسام درک پړه اندېښنه سته شغلی عبدالله نن رسنیو ته ویل چې افغانستان څخه د بهرنیو عسکر وتل لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی خو په دې هم نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي د ملکی مرګ جوبلی پټړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان 13 کال په لومړی او دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 وطن ملکی کسان وژل شوی او 1210 نور ټپیان شوی دي یونما یو ځل بیا د جګړې پر شکیلو غاړو د ولسی وګړو ژوند ته د پوره پام کول او د افغان غمیزې د پای تر رسولو ژغ کړی دی ایران وای تراتلون کې ونی پرې به تر شپېته سلنې د بډای سوي رانی مو تولید پیل کړی دا خبر ورسته لاغه سوي چې د دې هیواد په ناتان زټومي بټي کې د تیر ونی 14 ورسته تهران پر اسرائیل تور لګوي چې د بریټ هغوی کړی دی او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیشو غوښونو په اړه استیمایه غونډه جوړوي ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې ایران چین او شمالي کوریا لخوا د شته غوښونو په اړه خبري وسی
او سم په مخلي سپورتي خبرونه ده
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زاو د جمهوریت ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فرا ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جری بزمکه په واک کې ورکړل شو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د غزمکه نن د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته په فرا ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استاذ عبدالمالک زلان ته وسپارل شو خغله هو تکوی په غنونو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړي شوی چې د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي د افغانستان د اتلتیک لوب لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزون کیفیروس سخیزاده په هفت ماراتون لوبو کې د غډون په مخه تاجکستان ته لاړل د بدني روزنی ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو لوبي با سلور ورځې د تاجکستان دوشنبه ښار کې د د شیوادونو ترمنځ تر سره شي ل دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د یو د شلوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو میډال ترلاسه کړي د هندستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سنرایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنگلور سره لوبيږي د لوبنند افغانستان پر وخت په شپږنیمو بجو پیلېږي حیدرآباد او بنگلور لوبډلو دا دوهمه سیالي ده چې تر سره کوي حیدرآباد خپل لومړنی لوبه بایللې او بنگلور بیا ګټلې ده د حیدرآباد په لوبډل کې افغان لوبغاړي راشد ارمان محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبيږي پر نسی شنبه کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډل یو د بل پر وړاندې د سیالي ډګر ته ولاړي چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډل د لس منډو په توپیر کلکتا نایټ رایډرز لوبډل ته ماته ورکړه
او مخکله چې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته ور ورسیږي د ژوند په شی بو او د اساسي بشري حقوقو ته د خبرونه په دې برخه کې د روژې په مناسبت په مخکله د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ وی نه به برخه ده.
سلام ایتونم چه ده؟
زه سراجدین سراجم خاطی کم.
سمرا وقت کی گی؟
لاس و نکول رس وقت کی گی.
سمرا وقت دزدکل؟
دوی رس میشت لدی مخبل کنی.
یعنی مثلا لدی پزر وقت دزدکی دیشی کچیر استاد در سر همکاریو کی؟
کی گی؟ ایس خود دیر زر زر و خال زکی پینزی میشتی که خواه اگر بیا یارکم پا درد نخور یارکم کور نشکره چی